تو سم وسلوال طالبان هلته په وسایتو کې ګرځي را ګرځي. میرویس د هلمند ولایت څخه بیا لیکي چې دلته د هلمند د مرکز لشکرګاه په بشپړه توګه محاصره ده. د هلمند والید ویان عمر زوک خبرې به اساس دي. حکمت الله هم له هلمند څخه په خپل اس ام اس کې لیکلي دي چې د هلمند د جګړې خطر ټول افغانستان ته متوجه دی. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د هلمند روانې جګړې په اړه مو راستولي وو. پیغامونه زخت زیات دي، موږ یوازې څو پیغامونه ولوستل. کور مو ودان چې تل راته پیغامونه راستوي. په هلمند او د غرز افغانستان په یو شمېر سیمو کې په دې وروستیو کې په داسې حال کې چې جګړو زور اخیستی، د افغانستان حکومت وایي چې هلې ځلې پیل کړي چې د افغانستان جګړې ته د نړیوالو پام راواړوي او دا جګړه داسې وبولي چې یوازې کورني آباد نه بلکې سیمه ییز او نړیوال آباد هم لري. د دغو هڅو په ترڅ کې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار چې په دې وروستیو کې یو شمېر هیوادونو ته سفر کړی بیا په سفر وتلی دی. دا هغه موضوع ده چې موږ په سبانه خبرونه کې انتیلو
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا؟ کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتایی که آماده ایم کل تنظیمای زور است کفی به زور آماده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت نیوه کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه مدام
مفتنه؟ و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي، د
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
ازادي په صفو کې در امواج ازادي خبرونه تاودا او تحلیلي بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نه تر پنځو بجو پورې د ازادي رادیو نه واورئ.
د ازادي په تپو نیوز پروګرام کې چې سبا په دریو بجو پیلېږي، دوه ساعته دوام کوي. همدا موضوع څېړل کېږي، آیا د افغانستان حکومت هلې ځلې چې په دې وروستیو کې پیل کړي چې د سیمې او نړیوالو پام د افغانستان جګړې ته راواړوي او دا جګړه داسې وښیي چې کورني نه بلکې تر ډېره سیمه ییز او نړیوال ابعاد لري، آیا دغو هڅو تر اوسه نتیجه ورکړې؟ هغه هم په داسې حال کې چې په افغانستان کې په دې وروستیو کې د وسلوالو طالبانو او نورو ډلو لوري حملې زیاتې شوې دي. په افغانستان کې د جګړو تر څنګ دغه راز د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه هم په دې وروستیو کې له مختلفو لورو ځینې انتقادونه راپورته کیږي. د افغانستان نوی ملي جبهه چې ځان د حکومت سیاسي اپوزیسیون بولي وایي د ملي یووالي د حکومت د جوړېدو دوه کاله رانږدې کیږي او د افغانستان اوسني امنیتي وضعیت ته په کتو د لویې جرګې د جوړېدو امکان نشته. د دې جبهې مشر انوار الحق احدي نن په کابل کې په یوې خبري غونډه کې وویل چې د حکومت د دو کلونو پوره کېدو ته وخت کم پاتې دی او مشروعیت تر پوښتنې لاندې دی. په دې اړه نور تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې اوري.
د افغانستان نوی ملي جبهه وایي چې د سمبولي له اتلسمې وروسته د حکومت د مشروعیت په اړه بېلابېل تعبیرونه موجود دي، خو د سیاستوالو په ګډون ډېر خلک په دې نظر دي چې حکومت باید نور دوام ونه کړي. د دغه جبهه مشر انور الحق هادي چې ځان ته د حکومت سیاسي اپوزیشن هم وایي، د چهار شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل د دې ستونزې د حل لپاره حکومت باید له سیاستوالو سره د مشورې غونډه راوبولي.
طبعا تر اتلسم د سمبولې پورې نه ټاکنې کېږي، نه لویه جرګه دایریدلی سي او په هغه ډول سي قانوني مشروعیت ورته وایي هغه هم ترلاسه نه سي کېدلی چې حکومت یو لوی مجلس د سیاسینو نه دایر کړي. دا مشکل مطرح سي، امکان لري توافق سلسله ورسېږو چې په څه ډول دغه بحران د مشروعیت که په سلو کې سل رفه نه کړو لااقل مدیریت یې وکولی سو.
نږدې دوه کاله وړاندې کله چې د افغانستان د جمهوري ریاست دویم ځلي انتخابات کړکېچ ته ولاړل، د اوسني ولسمشر محمد اشرف غني او اجرای رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د یو توافق په اساس د ملي یووالي حکومت رامنځته سو. د ملي یووالي حکومت توافقنامه چې د 1994 کال د اسمبلې په 13مه لاسلیک شو ورکې راغلي چې د دوو کلونو په موده کې به انتخاباتي نظام اصلاح کوي او د اساسي قانون د تعدیل لویه جرګه به رابلل کیږي. د افغانستان نوی ملي جبهه وای حکومت په دې برخه کې په کړیو ژمنو عمل نه دی کړی او اوس چې وخت کم دی حکومت به په عملي کېدو ونه توانیږي. بلور ته جمهوری ریاست وایي چې د حکومت دوره د اساسي قانون د 16 ماده په اساس په بشپړ ډول روښانه ده او حکومت هڅه کوي ټولې هغه ژمنې چې کړې دي عملي کړي. د افغان ولسمشر دویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل
اساسي قانون د 16 ماده پر اساس ولسمشر دوره معلومه ده. بنان اساسي قانون په دې برخه کې بشپړ وضاحت لري. دولت د لوی شرکې ټاکنیزو اصلاحاتو په شمول ټول هغه تعهدات عملي کوي چې له نړیوالې ټولنې ولسره کړي.
د افغانستان د اساسي قانون د 16 ماده په یو بند کې راغلي د جمهور رئیس وظیفه تر انتخاباتو وروسته د 15 کال د غبرګولي په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. د افغانستان نوی ملي جبهه وای د ملي وحدت حکومت وکاله پوره کیږي چې مشروعیت یې ستونزې زیږولې دي. د دغه جبهې مشر انور الحق هادي وای چې د حکومت د بشپړ مشروعیت لپاره اړینه ده چې د جمهوری ریاست انتخابات ترسره شي.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 څپو سربیره د غراز لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 څپه او ریډیو شی لو بوجو د سهار انتر و بوجو په همدې څپو د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونه مهیروي. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي د تروریزم پر ضد مبارزې او د افغان امنیت ځواکونو د تجهیز لپاره سیمیز اجماع ترلاسه کړی دی. شورا وایي تواب غورزنګ وایي د سیمې اکثرو هیوادونو ژمنه کړې چې د تروریزم په ځپلو کې له افغانستان سره مرسته کوي. تفصیل د یوسف خان زدران په رپورټ کې.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د سیمې د هیوادونو لخوا د تروریزم ضد اتحاد جوړ شوی دی. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د تروریزم ضد مبارزې لپاره د سیمې د هیوادونو نظر یو شوی او اکثرو دغو هیوادونو د عملی لاس په کار کې دوج منه کړې ده.
د سیمې ټولو هیوادونو ته چې تر اوسه سفرونه شوي نظر مثبت و. د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې د سیمې د هیوادونو لیدلوري مشخص دی. د لیدلوري او د دوی ژمنتیا مشخص کېدل د سیمه ییز اجماع عملي پیل دی.
دا په داسې حال کې چې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر د دوشنبه په ورځ د خپل تاجکستاني سیال په بلنه هغه هیواد ته تللی وروسته به بیا قرغزستان ته ولاړ شي. د دغو سفرونو هدف هم د تروریزم ضد مبارزې لپاره د سیمه ییز اجماع ترلاسه کول دي. د یوې اونۍ په موده کې د سیمې هیوادونو ته دا د ښاغلي اتمر دویم سفر دی. هغه له دې وړاندې د تېرې یکشنبه په ورځ د ایراني چارواکو په بلنه ایران ته هم سفر کړی دی. له دې وړاندې د ملي امنیت سلاکار محمد انیف اتمر چین، روسیې، هندوستان، ازربایجان او ځینو نورو هیوادونو ته هم سفرونه کړي تر څو د تروریزم په وړاندې د مبارزې او افغان ځواکونو سره د نظامي مرستو په خاطر د سیمې هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. هند د نورو مرستو ترڅنګ افغان هوایي ځواکونو ته 4 هلیکوپټرې ورکړې. روسیې بیا افغان ځواکونو ته 10,000 میله کلاشینکو په وسپارل او په دې وروستیو کې د چین د مرستو بسته چې بیلابیل نظامي او امنیتي وسایل یې درلودل هم افغان لوري ترلاسه کړه. د ملي امنیت شورا وایي چې ښاغلی اتمر د سیمې ځینو نورو هیوادونو ته هم سفرونه لري. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان که څه هم د تروریزم سره د مبارزې په برخه کې سیمه ییزې اجماع جوړېدو ته خوشبینه دي، خو ټینګار کوي تر هغې چې د پاکستان په څېر د تروریزم پر ملاتړي هیواد یو ځایي فشار وارد نه شي د مبارزې دا ډول هڅې به هم ډېر وخت واخلي. له دې کارپوهانو یې طوفان وزیر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دغه ائتلاف کولای شي چې پاکستان تر فشار لاندې راولي او که پاکستان همکارۍ ته ناظر دی پاکستان به انزوا خواته بیایي او ټول نړیوال ټولنه د افغانستان خلک به د پاکستان د دغو لاسوهنو په مقابل کې درېږي. یوازې افغانستان د پاکستان له لوري متضرر نه دی بلکې ټول جهان د پاکستان له لوري متضرر دی. هلته د تروریستانو مرکز دی، هلته روزل کیږي، هلته تجهیز کیږي.
له دې وړاندې جمهور رئیس غنی هم ویلي چې له پاکستان پرته یې د سیمې د هیوادونو اجماع ترلاسه کړې ده. د سیاسي چارو کارپوه طوفان وزیري وایي چې افغانستان باید د پاکستان سرغړونې او اعمال مستند کړي تر څو دا هیواد د تروریزم سره رښتینې مبارزې ته مجبور شي.
افغان چارواکي د غراز د مخدره موادو په وړاندې مبارزې په برخه کې هم د درې لوی قاچاقړونکو د نیولو خبر ورکوي. دا خبره نن په کابل کې د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد مبارزې مرستیال وزیر خبریالانو ته وکړه او وی ویل چې پر دغو قاچاقړونکو سربیره د روان لمریز کال له پیل راهیسې د مخدره موادو نور ستر قاچاقړونکي هم نیولي دي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د مخدره موادو پر ضد د مبارزې معینیت وایي چې د مخدره موادو درې داسې نړیوال قاچاق کوونکي نیولي چې له لسو کلونو راهیسې د پولیسو تر تعقیب لاندې وو. د کورنۍ چارو وزارت د مخدره موادو پر ضد د مبارزې مرستیال باز محمد احمدی وای چې جمعه خان عبدالحی او میر ولی هغه قاچاق کوونکي دي چې په ملي او نړیواله کچه د قاچاق په کاروبار کې لاس درلود. خاغلی احمدی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل له دغو قاچاق کوونکو څخه زرګونه ټنه نیشهیي مواد هم ترلاسه شوي دي.
یکتن از قاچاقبران بزرگ بین المللی و تامین کننده مخالفین دولت و تروریسم به اسم
د مخدره مواد و یو نړیوال قاچاق کوونکو د وسلوالو مخالفین او تروریسم تمویلونکو حاجی جمعه خان د ننګرهار ولایت د شیرزاد ولسوالۍ اوسیدونکو همدارنګ حاجی غلام سخی چې د مخدره مواد ستر قاچاق کوونکو دی او میرولی چې دی هم د مخدره مواد یو پیژندل شوی قاچاق کوونکو دی ولشبي د درې واړو قضیه مربوطو عدلی او قضایي ارګانونو ته سپارل شوی دی.
خاغلی احمدی وویل دغه قاچاق کوونکي د عملیاتو پر مهال له ډول ډول مخدرو موادو موټرو او وسلو سره یو ځای نیول شوي دي. سربیره پر دې خاغلی احمدی وویل چې په روان کال کې د کابل د حامد کرزی په نړیوال ډګر کې د مخدرو موادو 20 قاچاق کوونکي نیول شوي چې څلور پکې ښځې، یو ایرانی، یو ترکی او دوی پاکستانیان دي. خاغلی احمدی هیله وښوده چې عدلی او قضایي ځانګړي ارګانونه دې په دې برخه کې قانوني اجراءات وکړي. د مخدره موادو پر ضد د مبارزې عدلی او قضایي مرکز بیا ډاډ ورکوي چې د دغو نیول شوو قاچاق کوونکو پر وړاندې به له قانون سره سم اجراءات وشي. د دغه مرکز ویاند خالد موحد آزادی راډیو ته وویل
تمام قضایایی که از طریق ارگانهای کشفی کشور به ویژه پلیس مبارزه مواد مخدر
طول قضیه چی در کشفی ارگانون و پاتیر در مخدر مواد و پرزد در مبارزه در پولیس و لخواه در مرکز تراجیکی گی در مجنونین و او تورن و سره در قانون سرسم چلند کیگی او کم اجازه چی ورت قانون پا پام کنی ولی در مدافع وکیل پا موجودیت کی پا یوی عادلانه محکمه کی ورت اعلانیگی.
دا په داسې حال کې ده چې په خوا تر دې د کورنیو چارو وزارت او یو شمېر دولتي چارواکو ویلي چې د مخدره موادو په قاچاق کې ځینې لوړپوړي دولتي چارواکي هم لاس لري. په دې اړه د مخدره موادو پر ضد مبارزې مسؤلین وایي تر کومه ځایه چې پر ځینو چارواکو د دغو موادو قاچاق ثابت شوی هغوی عدلي ارګانونو ته پیژندل شوي دي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، SMS لا ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
د بخښنې نړیوال سازمان د یونان په ټاپوګانو کې د افغان کډوالو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې سازمان څیړونکو له هغو کورنیو سره خبرې کړې چې په وروستیو کې د سربیا او یونان ترمنځ د پولې او د بالکان د لارې د بندېدو له امله اړ شوي چې د یونان په ټاپوګانو کې واړوي. تفصیل د فرشاد جلالزی په راپورټ کې.
د افغان نړیوال سازمان وایي د نعمت الله او اورانوس په نوم دوه افغانان له خپلو څلورو بچیانو سره د اتن په 40 کیلومتره کې د ملاکاسا په کمپ کې پراته دي. دوی له کابل تښتېدلي او په غیر قانوني لار تر یونان رسیدلي دي، خو اوس په یونان کې بند پاتې دي. نعمت الله د افغان نړیوال سازمان خبريال ته ویلي، ما په کابل کې د بهرنیانو له سازمان سره کار کړی او له دې عمل زما ژوند له ګواښ سره مخامخ و. وسلوالو طالبانو حتی زما د بچیانو د تښتولو خبرداری راکړی و. نعمت الله او د هغه میرمن اورانوس څرګنده کړې چې په افغانستان کې د امنیت د خرابۍ له امله مجبور شو چې په غیر قانوني لار اروپایي اتحادیه ته مخه کړي، خو کله چې د بالکان او پخواني یوګوسلاویا هیوادونو د کډوالو لپاره خپلې پولې وتړلې، دوی په یونان کې پاتې کېدو ته مجبور شو. زیاتو اروپایي هیوادونو پرته له دې چې بدیل ورکړي د غیر قانوني کډوالو په وړاندې خپلې پولې وتړلې. د افغان نړیوال سازمان په وینا په یونان کې پاتې افغان کډوال چې د اروپایي اتحادیه بډایو هیوادونو ته د تګ غیر قانوني لارې ورته تړل شوي، له یونانه د وتلو لپاره ډیر محدود قانوني امکانات لري. د بیلګې په ډول د سوریه هغه کډوال چې ورته ستونزې لري او په یونان کې پاتې دي، په اروپا کې د بیړني اسکان د پروګرام پراساس د اتحادیې په هیوادونو کې ځای پر ځای کیږي. د دې پروګرام پراساس چې تیر کال پیل شوی، د اروپایي اتحادیې غړي د سوریه لشته لږه 65,000 او 400 مهاجرو ته ځای ورکوي، خو افغان کډوال د دې پروګرام په شرایطو نه دي برابر. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې اداره UNHCR وایي چې په افغانستان کې د رواني جګړې له امله لشته لږه 70% افغانان له خپلو سیمو تښتېدلي دي. لشته لږه په یونان کې د سوریه تر خلکو وروسته زیات کډوال افغانان دي. د افغان نړیوال سازمان په وینا په یونان کې د دې بے برخلیک کډوالو افغانانو ترمنځ د مایوسۍ احساس زیاتېدو په حال کې دی. هغو افغان کډوالو چې د افغان نړیوال سازمان خبريال د ملاکاسا په کمپ کې ورسره کتلي ویلي چې څوک یې پوښتنه نه کوي، تبعیض ورسره کیږي او خواشینی دي. نعمت الله د افی د نړیوال سازمان خبریال ته ویلي زموږ هیواد غریب دی، موږ له جګړې راتښتېدلي یو او دلته هیڅوک زموږ پروا نه کوي. په دې کمپ کې یوه افغانه زرلشته د افی د نړیوال سازمان خبریال ته د خپل او نورو خلکو د ژوند د سختو شرایطو په اړه وایي چې د ټراک پاکې اوبه لا نه لري، ماشومان یې د خزندګانو او ناروغیو تر ګواښ لاندې په خیمو کې پراته دي. د زرلشتې په وینا په کابل کې امنیت خراب و نو دا مجبوره وه چې هره ورځ خپلې لورانې و ښوونځي ته بدرګه کړي. خو دې ویلي چې اروپا ته له راتګ سره یې ماشومانو حتی ښوونځي ته د تګ امکان هم له لاسه ورکړی دی. د افی نړیوال سازمان وایي په یونان کې پاتې غیر قانوني کډوال امنیت ته اړتیا لري او ټول اروپایي هیوادونه باید دا مسؤلیت په ګډه ادا کړي. خو د دې سازمان په وینا زیاتو اروپایي هیوادونو دې حقیقت ته پام نه دی کړی او ډېر کډوال یې په ناوړه شرایطو کې ژوند ته اړ کړي دي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخک زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
ده بنگلدش ده جنگی جرمونو زنگری محکمه یو بل تورن پا ادام محکم کل. ده محکمه تر او سل پاکستان ده هواد خپلواکی ده جگری پر محال ده پا جنگی جرمونو پا لزگونو تورن پا ادام محکم کری او پر دیرو هم ده ادام سزا ان تدبیق شویده. بیا هم فرشته جلال زی.
شوکت حسین د دې هیواد د خپلواکۍ په جګړه کې د قتل او نورو جنایتونو د ترسره کولو له امله په اعدام محکوم شوی دی. له هغه سره لږ تر لږه نور وطنه هم محاکمه شوي خو هغوی په دایمي قید محکوم شوي دي. دایمي قید له عمر قید سزا سره چې په بنګلادیش کې دېرش کاله وخت سي فرق لري. دوی به تر مرګه په زندان کې وي. شوکت حسین او ورسره محاکمه شوي کسان د بنګلادیش د جماعت اسلامي ګوند غړي وو. محکمې ته یوازې شوکت حسین او یو بل مجرم حاضر شوي وو او پر شپږو تنو غیابي حکم شوی دی. محکمې نن حکم وکړ چې شوکت حسین د بنګلادیش د ازادۍ د جګړې پر مهال د یوې وسلوالې ډلې قومندان وو او هغه مهال یې له پاکستاني عسکرو سره مرسته کړې وه. شوکت حسین وروسته له جماعت اسلامي ګوند جلا شو او د پخوانۍ صدراعظمې خالده ضیا په مشرۍ د بنګلادیش له ملتپالې ګوند سره یو ځای شو او په وروستیو کلونو کې د یو پخواني پوځي دیکتاتور ایچ ام ارشاد د ګوند ملګری. د شوکت حسین وکیل ویلی چې د محکمې د حکم پر وړاندې به د استیناف غوښتنه وکړي. د بنګلادیش حکومت وایي د خپلواکۍ د جګړې پر مهال د شوکت حسین په څیر یو شمېر بنګلادیشیانو د پاکستاني عسکرو سره مرسته کړې وه او هغوی ته یې زمینه برابره کړې وه چې 3 میلیونه انسانان قتل کړي او پر 2 لک ښځو جنسي تجاوز وکړي. په دې جګړه کې تر 10 میلیونه زیات بنګلادیشیان بې کوره شوي وو. د بنګلادیش صدر اعظم شیخ حسینا شپږ کاله وړاندې د دې کسانو د محاکمې لپاره ځانګړې محکمه جوړه کړه او له هغه راهیسې د جنګي جنایتکارانو لپاره په دې محکمه کې لږ تر لږه 20 تنه محاکمه شوي دي او د جماعت اسلامي ګوند لږ تر لږه 5 لوی رهبران د دې محکمې په حکم اعدام شوي دي. جماعت اسلامي په بنګلادیش کې تر ټولو ستر سیاسي ګوند دی چې په زغرده یې په 1921 میلادي کال کې له پاکستانه د دې هیواد د جلا کېدو مخالفت کړی وو او هغه مهال یې له پاکستاني پوځیانو سره د همکارۍ لپاره ملیشیا ډلې جوړې کړې وې. د جماعت اسلامي ګوند غړي وایي په بنګلادیش کې د جنګي جنایتکارانو لپاره ځانګړې محکمه سیاسي غرض لري خو د بنګلادیش حکومت یې ادعاوې ردوي.
په دې خبري ساعت کې مو په هلمند کې د جګړو وروستی حال درک کلی وی خو ویل کیږي چې جګړه د هلمند مرکز لشکرګاه ته نږدې شوې لبلې خو افغان چارواکي وایي چې هلته کافي ځواکونه لري او طالبان به پرې نږدي چې دا ښار لاندې کړي. خو له ازادي راډیو خبریال وایي چې جګړه نږدې شوې او له لشکرګاه سربیره د غراز څنګلو روسیمو کې هم د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شوي دي.